د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
کدمن اوریدون کو کتن کو ستڑے مشه ڈیو ریڈیو دا ٹیلی ویژن دلارے دا مخمنے او ساتھ خبری خبرونه دا نن زیارت ورستا دا کال تو زرا پین زلسم دا فروری دا میاشتې پین زمنه ټلا مخشو دے په پاکستان کې دا ماسکوتن لس افغانستان کې دی نه نو دلتا په واشنگتن ڈی سی کې دی دروازه 2 بجے کدمن اوریدون کو او کتن کو ڈیو ریڈیو دا ٹیلی ویژن دلارے دے او ساتھ خبری خبرونه کې درتا زیرم شہزاد
او زاش پاک مومن
رمبے تاسو ته هر کله وایو په ځاغه تاسو په امرا ګرځو د نن ورځې تاسو مهمو خبرو نو سر ټکو ته
د امریکا یو عدالت ته د القاعده یو پخوانی غړی ویلي چې د سعودي عربستان شاهي خاندان یو شمیر غړو تیر وختونو کې د القاعده سره مرسته کړې په دغه حق له چړون کې وایي
یقیناً چې بعضې بعضې ادارې دا شته دی چې هغه اوس هغه ادارې چې دي نو هغه حکومت کوي د دغه جهادي قوتونو چې پای کې بعضې بعضې ٹرسٹونه داسې دي چې هغه حکومت الرېډي هغه بند کړي هم دي نو هغه بیا په نورو نورو نومونو باندې هغه بیا هغې خپل چې کوم دي نو هغه اکټیویټیز یا فعالیتونه چې دي هغه کوي
د امریکا د څېړنې یوه اداره وایي د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ دپر جوہری مرستو رپورٹونو پا غربی نڑے کی شکونا پیدا کری دی دا پاکستان یو سڑانکار پدیڑا وائی
اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان نے جو پروگرام بنایا ہے یا جو ایک ڈیوائس ڈیولپ کی ہے اس کو دوسرے ممالک کو بھی ٹرانسفر کر
او د کیمرون حکومت وایي چې د نایجیریا تونلارې ډلې د بوکو حرام د دغه هیواد په سرحدي کلو باندې حملو کې لږ تر لگا یو نوی کسان وجلی دي
که دمن اوریدون کو کتن کو دا خو سټه کی اوس غشې د سټه کو د سریو شمیر نور مو هم خبرونو ته فیلات تا دا القاعده یو پخوانی غړی ذکریا مسوی نن د امریکا نیویورک ښار کې یو عدالت ته ویل دي تر هغه غړي ډلې القاعده ته د سعودي عربستان شاهي خاندان یو شمیر غړو مالی مرستې ورکړې دي ذکریا مسوی دغه بیان نن د نیویورک په منهټن ښار کې یو وفاقي عدالت کې د وکیلانو وړاندې ورکړې دي د القاعده د نن د القاعده د غتن ته د 11 ستمبر تر هغه غړو بریدونو په سر د عمر کې دغه سزا هم اورول شوې ده د ذکریا په وینا د کال 1900 نوی په لسیزه کې د القاعده د هغه وخت مشر اسامه بن لادن سره د سعودي عرب شاهي خاندان د یو شمیر مشهور او پیژندلو غړو د نمونو فهرست موجود وو په دغه کې شهزاده ترکی الفیصل السعود نوم هم شامل دی سوچي د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر هم دی
د امریکا د سیړنې یوې ادارې ویلي دي چې د پاکستان د ګډ پوځونو مشر سعودي عربستان ته په نږدې یو کې سفر باندې د امریکا او د غربي ملکونو لخوا اندېښنې راپورته شوې دي چې د سعودي عربستان په غوښتنه پاکستان دغه هیواد ته نیوکلیایي وسله ورکول شي واشنگتن انسټیټیوټ په خپل راپور کې وایي چې د جنرال راشد محمود او د سعودي عربستان نوی ټاکل شوی بادشاه سلمان بن عبدالعزیز ترمنځ ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په نږدې تعلقاتو او د شریک مفاداتو په مسلو خبرې شوې دي د پاکستان حکومت لخوا په دغه راپور تر اوسه کوم رد عمل مخې ته نه دی راغلی
او د پاکستان په قبایلی سیمو خیبر ایجنسی او جنوبی وزیرستان کې فوج د جنگیالو پر ضد فضائی عملیات کړی دي او 15 وسلوال یې پکې وجلې دي د فوج د مطبوعات څنګه ISPR تر مخه 13 ورځې تازه فضائی عملیات د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې او د جنوبی وزیرستان په سنزل سیمه کې مخې ته راغلي دي د ISPR تر مخه فضائی عملیاتو کې د جنگیالو او ځاله هم په هدف کړی شوی دغه عملیات د پاکستان د فوج لخوا تیر کال د جون د میاشتې څخه جاری دي او تر دې دمه تر 1200 پورې د ترهګرو د وجنې دغه دعوې هم د فوج لخوا شوې دي لږ شان تفصیل به دا وخت په وړاندې کې زمونږ خبريال عدنان بیٹنه
د پوز ویاند اداره ISPR څنګه چرواکی وای جنوبی وزیرستان سنځله او خیبر ایجنسی په لری وریا غریز سیمه تی راکشه د وسلوالو په ضد هوایی بمبار تر سره کړی چې د وسلوالو د شتوني پورا کار معلومات تر لاسه کړی وو سنځله د جنوبی وزیرستان مرکز وانه څخه شمال او دویم غټ شهر کوټی مکین څخه ناشدي 80 کیلومتر لری شمال ویتیز او شمالي وزیرستان شوال سره په څیر مسیمه د چموکیت د جنوبی وزیرستان په مکین او شکای تحصیلونو کې لري د دې نشدې په تیره میاشت کې د جنوبی وزیرستان په وچه در سیمکښې یوه امریکایي ډرون حمله ترسره شوې وه چې پکښې پاکستاني چارواکو د اته وسله وړ د مړینې څخه ویلي وو چې پکښې ځینې خارجیان هم شامل وو. تیر کال جون میاشت کې حکومت شمالي وزیرستان او تر هغې وروسته بیا اکتوبر په میاشت کې په خیبر ایجنسۍ کښې وسله والو په ضد عملیاتو ترسره کولو پرېکړه کړې او د پېښور 16 دسمبر پیښې څخه را په دې خوا چېرته کښې د سکول 144 ماشومانو په شمول 150 کسان وژل سوي وو. د پېښو وروسته ضرب عذب پیمانه تر ټول هېواد غځولی شوې. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د اسلام آباد هایکورټ د پنجاب وژل شوي پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قاتل وکیل نه پوښتنه کړې ده چې آیا پولیس کانسټیبل د خپل عقیدې په بنیاد د یو تن خلاف فیصله کولی شي او یا ورته سزا اورولی شي او کنه. د ایلیټ فورس پخوانی کمانډو ممتاز قادری گورنر سلمان تاثیر په کال 2011 کې په 4 جنوري اسلام آباد کې وجه وروستو د ترخګرۍ پر ضد عدالت قادری ته د مرګ 2 ځله سزا واوروله. د اسلام آباد هایکورټ جج جسټس شوکت عزیز صدیقی د وکیل نه تپوس وکړ چې د توهین رسالت قانون د موجودګۍ باوجود څنګه یو تن قانون په خپل لاسو کې اخیستی شي. په پاکستان کې د توندلاري پر ضد د ملکی ټولنې مشهور مشر جبران ناصر نن په کراچۍ کې پولیسو نیولی دی. نوموړي په ټویټر پیغام کې ویلي چې نیول شوی هغه له جبران کراچۍ ته په دغه ښار کې د توندلاري اهل سنت الجماعت ډلې پر ضد احتجاجونو کې د برخې اخیستو لپاره تللی وو. ناصر جبران په اسلام آباد کې وکالت کوي او په پېښور کې په اسکول باندې د حملې وروسته یې د اسلام آباد د لال مسجد د ملا عبدالعزیز پر ضد د احتجاجونو یوه لړۍ هم پیل کړې وه. په دغه احتجاجونو کې په ګڼ شمېر ښځو او سړو برخه اخیستې وه. ځایي پولیس وایي چې جبران ناصر او د هغه پلویانو ته د پرامنه احتجاج اجازت ورکړی شوی و، خو د تشدد لارې د خپلولو وروسته دوی د ده او د ده د ملګرو په نیوه مجبوره شول.
او په افغانستان کې پولیس وایي چې د پاکستان د پولې ترڅنګ د افغانستان په یوه غریزه سیمه کې امنیتي ځواکونو سره شوې نښتو کې لږ تر لږه 14 جنگیالي وژل شوي دي. دغه عملیات په نورستان ولایت کې ترسره شوي دي چېرته چې باور کېږي د القاعده وژل شوی مشر اسامه بن لادن په یو وخت کې د توربورې په غرونو کې خپل خوندي ځالې لرلې او په نږدې میاشتو کې دغلته ګڼ شمېر فضايي بریدونه هم ترسره شوي دي. جګړه د پاکستان پولیس سره نږدې نازیان ولسوالۍ کې ترسره شوې ده.
د نایجیریا وسلوالې ډلې بوکو حرام د کیمرون په شمالي برخه کې په لسګونو عام خلک وجلی دي او چارواکي وایي چې د افریقایي ملکونو ګډ پوځیان په دغه سیمه کې د بوکو حرام سره په جګړه کې دا وخت ښکیل دي. د کیمرون د اطلاعاتو وزیر عیسا چیروما بکري ویلي دي چې لږ تر لږه 800 د بوکو حرام وسلوال کسانو جوماتونه، چرچونه او کلي سوځولي او هغه خلک یې هم وجلی دي چا چې ورسره د کیمرون د پوځ خلاف د جګړې کولو نه انکار کاوه. د ویل چې وسلوالو لومړی د نایجیریا ګمبیرو خارګوټي کې د چاډ د پوځ سره انښته وکړه او بیا کیمرون اړخته واوړېدل. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکاره ارم شهزاد وړاندې کوي.
د کیمرون د حکومتي چارواکو تر مخه یو شمېر کلي هم د بوکو حرام جنګیالو سوځولي دي او د ظلم حد یې دا کړی چې په ګڼ شمېر کې عام هغه تنان یې هم حلال کړي چا چې د دوی د ادرولو یا دوی سره په دغه جګړه کې د نه شریکېدو څخه انکار کړی دی. د عیسا بکري تر مخه د حکومتي ځواکونو او د بوکو حرام ترهګرو ترمنځ دغه جګړه د نایجیریا سرحدي سیمې څخه شروع شوه او پس د هغې د بوکو حرام جنګیالو خپلې خپې د کیمرون فوټوکول سیمې پورې وغځولې. بلخوا د شام په دمشق سیمه کې یو راکټي برید کې 3 تنان مړه او 15 نور جوبل شوي دي. د سنا خبري ادارې تر مخه تیرو 2 هفتو کې د اسلام آرمی ترهګرې ډلې لخوا دا دویم لوی برید دی چې دمشق سیمه یې ډېره زیاته اغېزمنده کړې ده. نن درې میزایلي بریدونه په دمشق باندې شوي او د اسلام آرمی ډلې مشر خپل یو بیان کې د شام سرخار دمشق کې د نورو خونړي بریدونو دړکه هم کړې ده او زیاته کړې ده چې دمشق د حکومت کنټرول لاندې هغه مهمه سیمه ده او دې ته ډېره زیات نقصان رسوي. یره دیوی چې دړوند نه ترهګرو ډلو او د شام حکومتي ځواکونو ترمنځ د شام شرقي برخې باندې کنټرول ترلاسه کولو په سر سخت جګړه روانه ده. په یمن کې د القاعده څانګې ویلي دي چې د دوی یو مشر کمانډر حارس نادری په یو امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. د القاعده د عرب څانګې لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دي چې دغه کمانډر سره 3 نور توندلاري 13 هفته په یو ګاډي کې سویلي ایالت طرف ته روان وو چې د دوی ګاډي په میزایلي برید په نښه کړی شوی دی.
د اردنی پایلټ په ور د وجنی ورستو د اردن پاچا عبدالله وایي چې د دولت اسلامي ترخګر ډلې پر ضد به سخت ګامونه پورته کوي. د داعش لخوا د پایلټ معاذ الکساس به د وجنی په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده چې د هغې ورستو اردني چارواکو دوه عراقي قیدیانو ناکامه شوي ځنمرګي برید کوونکي ساجد الرشاوي او د القاعده غړي زیاد الکربولي ته پانسي ورکړې ده. پاچا عبدالله په دې خبره زور راوړی دی چې د دولت اسلامي پر ضد جنگ کې به اردن ډیرا په سنجیدګۍ سره مخته راځي او برخه باخلي.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی دی امریکا غواړي چې په ختیځ یوکرین کې روانه لانجه په سفارتي طریقه باندې حل کړي شي او جته کړه دا چې د روسو ټینکونه او جنگیالي د یوکرین پولی ته داخلي دوه باندې سترګې نشي پټولې.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
زمون اردوونکو د ډیور رادیو د ټي وي یو ساته خبري خبرونه ته نه خپنه غو واشنگټن ډي سي نه غواکي. د سپورتس خبرونو لپاره زموږ همکار مجيب الرحمن استودیو ته راغلي دي. ورته هر کله وایو مجيب الرحمن ستاسو مشه
ډیر مننه.
مجيب الرحمن ورلد کپ راغه د کرکټ او سوارلسم فروری باندې بدغه شروع کیږي ورځي پشمار پاتې دي. د پاکستان ټیم لتر دی وخته خپل هغه فیصلی یا موږ بدو چې ختمی فیصلی نه دکړي چې کم لوبغاړي په ټیم کې لوبيږي کم بنل لوبيږي. د نوی بالر راحت علی په ټیم کې شمولیت په حق لبنه بتا سو
ډېر مهرباني اشفاق. او څنګه تاسو ورلد کپ راغی دا د وارم اپ میچونه د اتم نیټه نه شروع کیږي. پاکستان به د بنگلاديش خلاف پلړم باندې وارم اپ میچ کی دا غي باندې خبره کو. اول د راحت علی په ټیم کې شاملول ډېر عجیبه خبره ده. ټول د پاکستان میډیا او چې کم د کرکټ سړنکاران دي هغه دې ته ډېر عجیبه ریاکشن کړی دی ځکه چې یودا سه بالر چې هغه د 13-2.5 کال راشه د ټیم نم بهر د عام چې کم د ریګولر ون ډے ټیم دی پاغه کې هم زینو او هغه یکدم راضی او په د ورلد کپ په ټیم کې شاملېږي. دا یو ډېر عجیبه خبره ده. اوس هم پکې لا د میډیا نه دا موریدلی چې کېدی شي د ویزې مسله و تراشي خو هغه ماته داسې غټه مسله نه ښکاري چې کم کس غواړي د پاکستان ټیم او بورډ چې هغه لاړ شي آسټریلیا ته نو هغه به دونه د ویزې ورته مسله نه هغه خو به وشي. خو د ده شاملول خم کې دی شي خو خپه دی کې دی شي چې دی یو داسې بالر دی چې لکه د هغه کنډیشنز د پاره خدای سوینګ لري او څنګه چې رمیز راجا وې چې د اؤټ سوینګ او ان سوینګ دواړه کولی شي او نو هغه حق کې ثابت دي شي لکه دا یو کې د دې فیصلې ته وګوره په دې وخت سره نو دا یو خه فیصله نه ده. بل خبر دا چې د کوچ او د نور مینجمنت اختلافات هم په دې کې ښکاري ځکه چې میډیا د پاکستان رپورٹ کړی دی چې وقار یونس وختل چې سہیل تنویر د جنید خان په ځای ټیم کې د ورلد کپ شامل کی. بیا پکې دا خبره هم بلاول بر ټیم آسٹریلیا ته د ټیم سره تللی د نیوزیلند نه خلکو دا
مرګور خبره هم کړه
چې بلاول بټی چونګې لاړ آسٹریلیا ته نیوزیلند نه واپس پاکستان ته رانغی نو کې دی چې دی سار کی خو ډېر پکار ده چې دې ټیم کې د دوی مینجمنٹ او ټول هر څه فوکس وي په لوبه باندې او په ورلد کپ باندې. دوی تر اوسه پورې په ټیم جوړولو کې نه ختم دي او ماته نخ کاری چې دا د دوی د پاره یو ښه خبره ده. لکه سبا کې دوی کرکټ کې خورڅ کی دي چې خو که دوی د وخت نه راوځي او راځي نو خلکو سره به حیران به پینی چې دوی ولې داسې راووتل کنه د ورلد کپ نه بیا زربېلی او راوځي. دا دوی هغه د زوال دغه د اوس نخکاری خو نور پته نه لګی چې په میدان څه کیږي خو دا اوسنه نخې علامه دا ټوله څخه نه دی.
بل مې برمان د چکم د وام اپ میچونه وشول د پاکستان د نیوزیلند سره دغه دوه مقابلې وشوې په دغه کې د پاکستان بولینګ کوګور نو هغه هم ناکام ښکاری د ځکه چې د پاکستان ټیم زیاتره انحصار په تیر وختونو کې په بولینګ پاتې شوی دی نو د دغه ناکامۍ او د دې سره سره د بیټینګ اړخته کوګور د بیټینګ هم پرفورمنس هغه شانتي نو څنګه د دینه تمه کیده نو په دغه اړه که تاسو ګورئ نو د پاکستان راتلونکو ورلد کپ کې پوزیشن به څنګه
په نیوزیلند خلاف لوبه شو هغه خو د دوی د مورال ډاون کولو د پاره، ځکه چې یو خو هغه گیم ته کلوز راولې او بیلې نو هغه یو ځان له خبرې، خو یو لومبنې ونډې دوی په اوو وکټو باندې بیله، هغې کې دوی لومبی بیټنګ کړو، نو هغه هغه هم پته ولګېده چې لومبی بیټنګ کې هم دوی فلاپ شو، په دویم کې بیا دوی په دویم نمبر بیټنګ کې هم چې دی نو یو سل او نورلس رنزونو باندې ماتې خوړل، دا ډېر لوی مارجن دی. نو ماته نه ښکاري چې دوی دې وخت کې د نیوزیلینډ یا د انګلینډ یا د آسٹریلیا ایون د انډیا مقابله کولی شي. دوی که مونږ اچو دوی به مونږ د زیمبابوې سره د بنگلادیش پوزیشن هم بته زم لګخي، او د آیرلینډ او سکاټلینډ او کیدیش افغانستان به دوی له ډېر ټف ټایم ورکوي، او دا اوس د دوی په 9 فروری د بنگلادیش سره وارم اپ میچ دی، په هغې کې پته ولګي چې دوی څونه که دوی د بنگلادیش سره ښه لوبه کوي د دوی دپاره نفسیاتی طور سره یو ښه خبره ده، یو ایج بورد ملاو شي، او د هغې نه پس بیا د دوی انګلینډ سره وارم اپ میچ دی.
بالکل بنگلادیش اندازه مجیب الرحمان د دې نم سړی لګولی شي چې د هغې نن کوم میچ و د آسٹریلیا سره، نو په هغې کې هغې یو سل یو نوي رنزونه کړي او د آسٹریلیا څلور لوبغاړي اوټ کړي، نو په شپږ وکټو باندې د آسٹریلیا ټیم دغه مقابله وګټله. نو ښکاري داسې چې د آسٹریلیا په خلاف د ښه بالینګ ورته زه دا ویم چې لکه د آسٹریلیا بنگلادیش او د آسٹریلیا موازنه که کوو نو هغه ډېر په درجه بندۍ کې ښکته ټیم دی، د هغې څلور لوبغاړي اوټ کول. نو زما په خیال کې خو د پاکستان په لومړي میچ کې تاسو وګورئ نو د هغې درې لوبغاړي اوټ کړي د نیوزیلینډ په دویم،
درې غټې خبرې دي شپږ، یا د ستا بیټنګ ډیر زیات خوي په دغه پیچونو باندې، نو ځکه کبالران تا ډیر هم تنګي، ستا بیټنګ دومره ښه دی چې ته یو د مقابلې سکور ورکول شي، هغه اوس تاسو به دې ته وګورئ چې آیا د پاکستان بیټنګ دومره ښه دی که ښه نه دی. نه دی ځکه اوپننګ نه مسله شروع شي د حفیظ نه واپسې لاندې راځه، یونس خان 14 اوریج دی په نیوزیلینډ او آسٹریلیا کې، هغه زه نه ګڼم چې هغه یو ښه چوایس دی. بیا لاندې انکنسسټنسي، لکه څوک هم داسې نشته چې هغې یو شان مستقل مزاجه سره بیټنګ کړی وي. دویم شعبه چې دغه بالینګ دی، بالینګ خو دې کمزور نه ده، کمزور ځکه چې 300 یا کم رنزونه در باندې کیږي، ته په یو لس ورونو په سپیل کې ته 93 یا 100 کم سل رنزونه ورکې، یو وکټ هم نه اخلي، دا ستا د بالینګ حالي. نو بالنگ هم خانه شو، فیلڈنگ خود دی عمر له مسئله پاتې شو، نو چې نه دی فیلڈنگ خدای نه دی بالنگ خدای نه دی بیٹنگ خنو کې دی دوی معجزه په انتظار یو نور په کې داسې سنخ کوي.
ډیر مننه مجيب الرحمن، ډیر مننه.
زمونږ اوریدونکو کتونکو د ډیوی ریډیو د ټلویزیون د لارې د اوساته خبری خبرونه د مجیب الرحمن ته مننه کوو چې د لوبو د میدان څخه تاسو دومره مهم خبرونه وړاندې کړ. د خبرونه د رپورټونو شروع کوو د نن ورځې مطبوعاتي کتنې ته. محترم خلیل صاحب، نن تاسو لپاره د نیویارک ټایمز هغه رپورټ ته کتنه کړې ده په کوم کې چې ویلي شوی دي چې ترهګرو ډلو ته په خصوصي توګه القاعده ته د سعودي عربستان مشهور او پیژندلي مالدار خلک دغه مالی مرستې ورکوي. نور تفصیل څه دی د رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
نن د امریکې او د برتانیې په مشهور ورځپاڼو کې د القاعده د یو پخوانی غړي د ذکریا موساوي یو بیان چاپ شوی دی په کوم کې چې ذکریا موساوي ویلي دي چې په امریکا کې د 11 سپتمبر په حملو کې د سعودي عرب حکومت او د سعودي شاهي خاندان نامتو شهزادګانو د القاعده لاس امداد کړی دی. ذکریا موساوي د الجزایر په خوره پیدا د فرانس استوګن دی. د امریکې په یو وفاقي عدالت کې د 11 سپتمبر په حملو کې او د امریکایانو د وژلو په سازش کې د برخې اخیستو په جرم اقبالي د امریکې وفاقي عدالت په دې جرم کې دته د عمر قید سزا ورکړې ده، او دا وخت د خپل سزا د امریکې د کولوراډو ریاست په سوپر میکس نومي جیل کې تیروي. د ذکریا موساوي په داوو د امریکې په نیویارک ټایمز اخبار کې د کارل هولسف چاپ شوی رپورټ کې ویلي شوی دي چې میساچوسټس ریاست نه د سینټ ډیموکریټ غړي سټیفن اف لینچ خپل یو بیان کې ویلي دي چې اوس وخت دی چې د 11 سپتمبر د حملو په حق له پټ ساتلې شوی تحقیقاتي رپورټ راښکاره کړی شي. خاغلی لینچ د هغې قرارداد لیکوال هم دی چې د امریکې دواړو سیاسي پارټو پارلیمان کې وړاندې کړی دی، او د خفیه رپورټ د راښکاره کولو دپاره پکې د صدر اوباما ډاډګیرنه شوې ده. د وایټ هاوس چارواکي وایي چې حکومت د رپورټ د خورولو جایزه اخیستې ده، خو دې له نیټه لا نه ده ټاکلې. نیویارک ټایمز لیکي زکریا موساوی چې په کوم سعودي شاهزادګانو تورونه لګولې دي په دوی کې شهزاده بندر بن سلطان، شهزاده ترکی الفیصل او شهزاده الولید بن طلال درې داسې شاهزادګان دي چې امریکې سره ډیر مضبوط سفارتي او تجارتي تعلقات قائم دي. شهزاده بندر د کال 1903 نه د کال 2015 پورې امریکا کې د سعودي عرب سفیر پاتې شوی دی او پخوانو امریکانو صدرانو جارج بوش او د هغه زوی صدر جارج ډبلیو بوش سره خواږه تعلقات وو. شهزاده ترکی الفیصل د کال 1908 نه د کال 2001 پورې د سعودي عرب د مخبرۍ د ادارې مشر پاتې شوی دی. په دې حیثیت کې د باندې اسامه بن لادن او د طالبانو مشر ملا محمد عمر سره د سعودي حکومت د تعلقاتو جوړولو الزام دی. د په کال 2015 کې د شهزاده بندر په ځای امریکا کې د سعودي عرب سفیر مقرر شوی دی. د په کال 2015 کې خپل یو مرکه کې په سعودي عرب القاعده سره د امداد کولو لګیدلی تورونه رد کړی دي. دریم شهزاده الولید بن طلال دی چې د امریکې په مختلفو کمپنو کې غټه سرمایه کاری ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکې د سینټ د مخبرۍ د کمیټې د چیئرمین په حیث د 11 سپتمبر د حملو د تحقیقاتو په مشر فلوریډا نه د سینټ پخوانی غړي باب ګراهم هم د تحقیقاتي رپورټ د 3 نمبر برخې د چاپ کولو دپاره د ښاغلي لینچ مرسته کړې ده. د تحقیقاتي رپورټ دغه برخه ټوله د سعودي عرب په باره کې ده. خاغلی ګراهم سواری ویلی دی چې د تحقیقاتي رپورت نه معلومیږي چې سعودي عرب امریکا کې د 11 سپتمبر په حملو کې ککړ دی. د 13 میاشت خپل یو مرکه کې ویلی دی چې د تحقیقاتي رپورت په 28 صفحو کې د هغو قوتونو ذکر دی کومو چې د 11 سپتمبر د حملو دپاره پیسې ټکی ورکړي دي او په دې ټولو قوتونو کې سعودي عرب ته ډېره قوي ګوته نیولې شوې ده. د زکریا موساوی د بیان په رڼا کې نن د برطانیې په ګارډین اخبار کې هم یو رپورټ چاپ شوی دی. د رپورٹ په سرخط کې د زکریا موساوی دا بیان نقل شوی دی چې د القاعده په شا سعودي عرب ټینګ ولاړو، خو اخبار لیکي چې آیا د زکریا موساوی په دې بیان یقین پکار دی او کنه. ګارډین اخبار لیکي چې زکریا موساوی داوه کوي چې په کال 1998 کې د امریکې خلاف په ښکاره د اعلان جنگ کولو وروسته هم اسامه بن لادن ته د سعودي عرب د شاهي کورنۍ ځینو نامتو شاهزادګانو پیسې ټکی ورکول جاری ساتلی وو. په الجزایر کې پیدا د فرانس استوګن زکریا موساوی روانه هفته کې عدالت کې خپل یو حلفیه بیان کې ویلی دي چې د واشنگتن کې د سعودي عرب یو سفارتکار سره ملاقات کړی وو. په دغه ملاقات کې د امریکې د هغه وخت د صدر د قتلولو دپاره د هغه د هوایي جاز په میزایل د ویشتو او په لندن کې د امریکې په سفارتخانه کې د بم خلاصولو په منصوبه د ده او د سعودي سفارتکار خپلو کې خبرې شوې وې. خو ګارډین لیکي چې واشنگتن کې د سعودي عرب سفارتخانه د زکریا موساوی لګولی تورونه رد کړی دي. سعودي سفارتخانی نیویارک ټایمز ته خپل یو بیان کې ویلی دی چې زکریا موساوی په ګډو وډو سر یو جرایم پیشه انسان دی. د ده د خبرې هیڅ ادبار نشته. ګارډین د امریکې د ځینو چارواکو د خولې هم لیکلی دي چې القاعده سره د سعودي عرب د ملګرتیا په بابلا د زکریا موساوی دعوې ډېرې اعتباري نه دي.
د امریکا سرخار واشنگتن کې د سیډن یوې ادارې ویلي دي چې د پاکستان د پوز چې کوم مشر دی، د ګډو پوزونو مشر جنرال راشد محمود، هغه سعودي عربستان ته سفر او هلته کې د نوي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات، دغه په غربي نړۍ کې یو اندېښنې راپورته کړي دي چې د سعودي عربستان لخوا چې پخوا کم د پاکستان څخه غوښتنه کېده او یا کم شکونه و چې ګینې دي جوهري ټیکنالوژي د پاکستان نه ترلاسه کول غواړي، نو دی وایي چې په دغه باندې د غربي نړۍ او د امریکا شکونه سیوا شوي دي. په دغه یو تفصیلي راپور تاسو ته د ډیورډ خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د مشرقي بعید د چارو د سیړنې لپاره یو امریکاني تنگ ټینک واشنگتن انسټیټیوټ په خپل رپورت کې لیکلی دی چې وړاندې ورځ د پاکستان د ګډو ځواکونو د مشر جنرال راشد محمود سعودي عربستان ته تګ او د نوي بادشاه سلمان سره د دلی دوکاتو یو ځل بیا د واشنگتن او نړیوال طاقتونو هغه اندېښنې راپارولې دي چې ګنی پاکستان د سعودي عرب سره هغه لوزونه بیا تازه کړي دي چې تر مخه به د سعودي عرب په غوښتنه پاکستان هغوی ته جوهري سرګولې ورکوي. امریکانی تینک ټینک په خپل دغه رپورت کې مخکې لیکي چې د سعودي عرب د بادشاه سلمان او د جنرال راشد محمود ترمنځ شوی ملاقات کې دواړه هیوادونو په خپل منځ جوړ تعلقاتو او د دوه اړخیزه دلچسپۍ په چارو خبرې اترې کړې دي. رپورت وایي چې د لسیزو راهیسې ریاض د پاکستان د جوهري وسلو د پروګرام ملاتړي پاتې شوی دی او د پاکستان د جوهري پروګرام مالی مرستې په دې بدل کې کړې ده. که ضرورت پیښ شو نو اسلام آباد ورتا د جوهری ټیکنالوژي انتقال کوي. رپورت وای دا خبره په پام کې راغلې ده چې کله هم په دغه دواړو ملکونو کې د قیادت بدلون کیږي نو ورسره په سمدستي توګه په اعلی کچ د ملاقاتونو لړۍ هم شروع شي چې مقصد د جوهری وسلو د انتقال د بندوبست لوزونه تازه کول وی. رپورت وای که څه هم پاکستان د ایران سره د هغوی په جوهری پروګرام کې هم مرسته ملګرتیا کړې ده خو د اسلام آباد او ریاض ترمنځ د تعلقاتو نوعیت ډیر ښکاره دی. کال 1999 کې چې کله پاکستان د جوهری وسلې ازماینه وکړه نو یو کال پس د سعودي عربستان د دفاع وزیر شهزاده سلطان د اسلام آباد سره نږدې کهوټا کې د یورینیم د غنی کولو د پلانټ دوره وکړه او دغه دورې واشنگټن په سفارتي توګه احتجاج ته مجبور کړو. رپورت زیاتوي تیر کال چې کله په منځني ختیځ کې د ایران د جوهري وسلې د بالادستۍ سیوا کېدو په حق له سعودي عربستان اندېښنې سیوا شوې نو د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال لاهل شریف د سعودي عرب د وسلو د نندارې په هغه پریډ کې مشر میلمو چې پکې سعودي عربستان ته د ورکړې شوي چینی میزایلونو پړومبی ځل نمایش کېدو. د پاکستان د جوهري پروګرام په تاریخ کتاب لیکونکي او د دفاعي چارو ماهر ډاکټر شاهد الرحمان وای چې د ایران او واشنگټن ترمنځ د جوهري پروګرام پر انغاړلو د جاري مذاکراتو نه یو خبر ښکاره شوې ده چې ایران خپل دغه پروګرام په هیڅ ډول پرې خودو ته تیار نه دی او هم دا وجه ده چې د سعودي عربستان اندېښنې نورې هم سیوا شوې دي او خلیجي ملکونه اوس لاس خپې وهي چې ځانونه په جوهري وسلو سنبال کړي. خاغلی شاهد الرحمان وای د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د پاکستان په جوهري پروګرام کې سعودي عربستان، لیبیا او نورو خلیجی ملکونو د زړه د خلاص مرستې کړې دي.
یہ مطلب نہیں کہ پاکستان نے جو پروگرام بنایا ہے یا جو ایک ڈیوائس ڈیولپ کی ہے اس کو دوسرے ممالک کو بھی ٹرانسفر کر
دے. وائی خدا دے مطلب دا نہ دے چگنی پاکستان با دغه ملکونو ته جوہری وسلو جوړولو ټیکنالوژي ورکړي ولی چې د ایران او شمالی کوریا په جوهري پروګرام کې د پاکستان د اټمی ساینسدان قدیر خان کردار پاکستان په نړیوال کچ د ډیر سخت مشکلاتو سره مخ کړی وو او د هغې نه پس پاکستان په ښکاره ویلی دی چې دوی به په دې لړ کې څه قسمه غلا غلطي برداشت نه کړي. نوموړی د سعودي عرب د جوهري وسلو ترلاسه کولو خواهش نه رد کوي او وایي چې پکینګ عبدالعزیز پوهنتون کې د ډېرې مودې راهیسې په ساینس او ټیکنالوژۍ کار روان دی.
عرب کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ ایک فیصلے کی ہے اور اگر سعودی عرب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ایک یہ آپشن ایکسرسائز کرنا ہے تو میرا خیال ہے وہ کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکال
دی. وائی دا سعودی عربستان سر دا پیسو ہس کمی نشتا او چکلے دا جوہری وسلو دا جوڑولو پریکلا اکلا نو بیا باورلا سناس لار روکا گی. د مشرقی بعید د چارو د سیړنې لپاره د واشنگټن انسټیټیوټ رپورت په اخره کې دا لیکي چې د پاکستان او سعودي عرب د عسکري او سیاسي مشرانو ترمنځ په اعلی کچ ملاقاتونه د امریکني صدر اوباما هغه حالې ځلې نورې هم پیچیده کړې دي کومې چې د ایران سره د جوهري پروګرام په معامله د یو سفارتي حل روښکلو لپاره روانې دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
قدر منوردونکو د دیو رادیو د ټی وی او ساته خبري خبرونه تنه خپلې غو واشنگټن ډي سي نه غوږی د خبرونه له هم جاری ده. د خبرونه نیمه برخه تاسو واری دا د روستۍ نیم برخه لپاره به واری بیا ساسي په وړاندې رازو. په دغه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو. د اسلامي ریاست یا د داعش چې کوم په پاکستان کې اثر دی په دغه باندې به تاسو ته راپور وړاندې کوو. دغه سره یو شمېر نور راپورونه مرکې او بالخصوص د شینواري کړای به یو خوندور ویډیو هم تاسو ته وړاندې کوو. او یادونه درکو چې د دې او ساته خبری خبرونه پسته به تاسو د ډیور اډیو پرسته خبرونه کې د ولولې پروګرام تاسو اوري ضرور د پروګرام کې د مجيب الرحمن سره برخه واخلي او په موضوع باندې خبرې ترې وکړي. نو موږ سره اوسې کوڅه شو کې اوسلی بیا خبرونه سره راځو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کله منو ندون کو کتن کو د ڈیوا ریڈیو د ٹیلی ویژن دلاره دی او ساته خبری خبرونه بل برخه کی یو سل بیا استا سو پام را ګرځو تازه مهم خبرونو سر ټکو تام.
د امریکا یو عدالت ته د القاعده یو پخوانی غړی ویل دی د سعودي عربستان شاهي کورنۍ یو شمیر غړو تیر وختونو کې د القاعده سره مرسته کړې دي. د پاکستان یو سړونکو وایي چې په دغه ملک کې د ترخګر ډلو سره د سعودي عربستان لخوا کم مرستې شوې دي.
یقیناً چې بعضې ادارې دا شته دی چې هغه اوس هغه ادارې چې دي نو هغه کومک کوي د دغه جهادي قوتونو چې پای کې بعضې ټرسټونه داسې دي چې هغه حکومت الډي هغه بند کړي هم دي نو هغه بیا په نورو نورو نومونو باندې هغه بیا د خپل چې کوم دي نو اکټیویټیز یا فعالیتونه چې دي هغه کوي.
او د امریکا د سړنې یو اداره وایي چې د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ د پټ جوهري مرستو د رپورټونو راښکاره کېدو سره په ټوله نړۍ کې خدشات را مخته شوې دي. د پاکستان څخه یو سړنکار په دې اړه وایي
اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان نے جو پروگرام بنایا ہے یا جو ایک ڈیوائس ڈیولپ کی ہے اس کو دوسرے ممالک کو بھی ٹرانسفر کر.
او د کیمرون حکومت وایي چې د نایجیریا تون لارې ډلې بوکو حرام د دغه هیواد په سرحدي سیمه کې کلو باندې حملو کې لک تر لگا یو نوی کسان وجلی دي.
کله منو ریدون کو کتون کو دا خو سټه کې اسلام دي کو د خبرونو تفصیل. د القاعده یو پخوانی غړی زکریا مسوی نن د امریکا نیویورک ښار کې یو عدالت ته ویلي دي چې تر هغه غړي ډلې القاعده ته د سعودي عربستان شاهي خاندان یو شمیر غړي مالی مرسته ورکړي. زکریا مسوی دغه بیان نن د نیویورک په منهټن ښار کې یو وفاقي عدالت کې وکیلانو وړاندې ورکړی دی. د القاعده د غتن ته د 11 سپتمبر تر هغه غړو بریدونو په سر د عمر کې سزا هم اورولې شوې ده. د زکریا په وینا د کال 1990 په لسیزه کې د القاعده د اغه وخت مشر اسامه بن لادن سره د سعودي عرب شاهي خاندان د یو شمیر مشهور او د پیجندلو غړو د نمونو د غفیرس هم موجود وو چې په دغه کې شاهزاده ترکی الفیصل السعود نوم هم شامل دي. سوچ د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر هم پاتې شوی.
د امریکا د سیډنی یو اداره وایي چې د پاکستان په ګډه د ځواکونو مشر سعودي عربستان ته سفر واشنگتن او نورو غټو هیوادونو کې اندېښنې راپورته کولی شي چې د سعودي عربستان په غوښتنه پاکستان دغه هیواد ته نیوکلیایي وسلې ورکول شي. واشنگتن انسټیټیوټ په خپل راپور کې وایي چې د جنرال راشد محمود او د سعودي عربستان نوی ټاکل شوی بادشا سلمان بن عبدالعزیز ترمنځ ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په نږدې تعلقاتو او د شریک مفاداتو په مسلو خبرې شوې دي. د پاکستان حکومت لخوا په دغه راپور باندې تر دې وخته څه نه دی ویل شوی.
او د پاکستان په قبایلي سیمو خیبر ایجنسی او جنوبی وزیرستان کې فوج د جنگیالو پر ضد فضائی عملیات کړي چې پکې لک تر لگا د 15 جنگیالو د وجنو د غداوی هم شوې دي. یره دی وی چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د عملیات د 13 کال د جون د میاشتې څخه جاری دي او تر دې د مفوض د 1200 د جنگیالو او د خارجي ترهګرو د وجنو د غداوی هم کړي.
په پاکستان کې اتون لارې پر ضد د ملکی ټولنې مشهور مشر جبران ناصر نن په کراچۍ کې پولیسو نیولې دي. نوموړي په ټویټر پیغام کې ویلي دي چې نیول شوی دی او هغلی جبران کراچۍ ته په دغه ښار کې د تونلاري اهل سنت الجماعت ډلې پر ضد احتجاجونو کې د برخه اخیستو لپاره تللی وو. ناصر جبران په اسلام آباد کې وکالت کوي او په پېښور کې په سکول باندې د حملې وروسته یې د اسلام آباد د لال مسجد د ملا عبدالعزیز پر ضد د احتجاجونو یو لړۍ پیل کړې وه چې په دغه احتجاجونو کې په ګڼ شمېر ښځو او سړو برخه اخیستی وه. د ځایي پولیسو تر مخه جبران نصر او د هغه پلویانو ته د پرامن احتجاج کولو حق ورکړی شوی وو، خو هغوی د تشدد لاره خپله کړه او په دغه وجه ونیول شو.
او افغانستان کې پولیس وای چې د پاکستان د پولې تر څنګ د افغانستان په یو غریزې سیمه کې امنیتي ځواکونو سره شوې نښتو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي.
د نایجیریا وسلوالې ډلې بوکو حرام نن د کیمرون په شمالي برخه کې په لسګونو عام خلک وژلي، او چارواکي وای چې د افریقایي ملکونو ګډ پوځیان په دغه سیمه کې د بوکو حرام پر ضد جګړه کې لا هم ښکېل دي. د کیمرون د اطلاعاتو وزیر عیسا چیروما بکری ویلي دي چې لږ تر لږه 300 د بوکو حرام وسلوال کسانو جمعتونه، چرچونه او کلي سوځولي، او هغه خلک یې هم وژلي چا چې ورسره د کیمرون پوځ پر خلاف د جګړې کولو نه انکار کړی وو.
او د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي دي امریکا غواړي چې په ختیځ یوکرین کې روانه لانجه په سفارتي طریقه حل کړي شي، خو زیاته کړي ده چې د روس ټینکونه او جنگیالي د یوکرین پولې ته داخله دوه باندې بس ترګین نه پټوي. ښاغلی کیری دغه خبرې په کیو کې د یوکرین صدر سره د ملاقات په وخت باندې کړي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پدرم اردوونکو د ډیور رادیو د ټي وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډي سي نه غوګیې. د داعش ډلا چې په عراق او شام کې د هغې د قبضې لاندې یو شمیر سیمې راغلي، دغه ډلې خپلې څانګې د نړۍ مختلفو ملکونو ته غځولې دي، او د دغې اثر په پاکستان کې هغه وخت ولیدې شو چې کله دی پرچې د ملک په مختلفو برخو کې تقسیم کړلې. د دغه ډلې لخوا په نږدېو کې د تشدد چې کوم راپورونه مخې ته راغلي دي، نو په هغې کې یو د اردن چې کوم پایلټ وو هغه ژوندی وسوځول شو، او دغسې نن چې کوم یو تازه بل خبر راغلی دی نو هغې درې چینایي جهاد کوونکي چې هم تللي وو د دوی سره په دغه جګړه کې شاملېدو لپاره د دغه ځای څخه په تلو وژل شوي دي. د پاکستان دننه د دغه ډلې د اثر په حق لباندې زموږ همکار ارباب محمود علي یو څېړنیز راپور تیار کړی دی، راځي چې وګورو. شو
د وایس اف امریکا ډیور ریډیو سره په مرکو کې مذهبي عالمانو هم ویلي د داعش د ظلم نه ډک د تشدد کارونه په تاریخ کې مثال نه لري. وړاندې موږ د هیلو ویو پروګرام د وایس اف امریکا ډیور ریډیو کې ځینې څېړنکاران او مذهبي سکالران راوستو، نو موږ سره په دې پروګرام کې ډاکټر زاهد شاه راغلی وو چې خپله د اسلامي سکالر دی، مذهبي سکالر دی. هغوی وینا وه دا دوی خبره کوله چې وړاندې داسې و چې پیغمبر اسلام هغوی یو حکم ورکړو چې تاسو اوس سوځوئ، نو بیا وویل چې هغه په هغه ټایم کې وحی نازله شوه، او هغه بیا مثالونه ورکوي د حدیثونه ډاکټر زاهد شاه صاحب چې داسې قسمه پېښه مخکې نه وه شوې، او داسې نه مثال شته په اسلامي تاریخ کې که چېرته شوې هم وه. چې وړاندې دوی سره زموږ خبرې کېدې نو هغوی وایي چې دا غلطه ده، دا صحیح نه ده، داسې حکم نشته او بالکل قطعا منع شوی دی.
ارباب صاحب، دولت اسلامي سره چې کوم رپورټونه راځي وخت په وخت باندې ورسره ډېر خاص کر ځوانان ورته راځي، دغه ډلې ته شاته وجوهات څه دي او د دوی نور وسیلې به څه دي؟
لومبه خدای چې ځوانان اکثره که څومره تاریخ وکتل شي، څومره سیړنه وکتل شي، څومره شیبي دي اوسه پورې د امریکای او یا د نورو ملکونو سیړنه چې شیبي دي، نو هغه کې هم دا ویل شي چې لکه داعش، القاعده یا طالبان د مسلمانانو په ټولنو کې ځینو ناخبره ځوانانو او عامو وګړو ته اپیل کوي. سیړونکو هم دغه نظر لري چې د اسلامي تاریخ پوهان دا هم وایي چې مسلمان ځوانان د تاریخ او مذهب په اړه کمه پوهه لري، او اکثره د تندلارو ډلو د هغه کیسو ښکار شي، د هغه کیسو ښکار شي چې کوم رښتیا نه نوي. نو په دې حق له د اوهایو د امریکا کې د اوهایو سټیټ یونیورسيټي کې د منځني ختیځ د خونې د سانګي مشر ډاکټر عالم پاین صاحب نه د پښتنه مونږ کړه با په پروګرام کې د هغه دا وینا و.
یو تعداد ځوانان دي، ایدیالستان دي، یو ګروپ چې راځي هغه د اسلام په نامه باندې یو حرکت کوي، دوی بیل دې څخه چوپیږي چې بابا دا هغه هو دا نوی دا داعش دا پخپله دا لیکلار چې شه دا د دې پلیټ فارم چې شه دی دا دوی چې کی سره کم حکومت غوړي چې مستقل هغه دومره آگاهانه نه دی. دا سه تعلیم یافته خلک چې غویا ډاکټری یا ماسټری لري ډیر لږ دی. دا یو ته دا ځوانان دي چې هغه د خپل په فرانسې کې په امریکا کې په دې کې هم په عذاب دي یا تعلیم نه دی کړی یا دا نجر رسیدلی هغه نور تشویشونه هم لري او یا دغه نس سره بیلولای چې آیا دا دایښت دا کار چې کی دا سرونه غوڅو او لاسونه
ارباب صاحب په عرب ملکونو کې مخکې د القاعده ډیره خطر وه خاص کر په عراق کې بیا په روسي ورځو کې اوس چې دولت اسلامي یو غټه خطره جوړه شوې ده سړونکو وایي چې دا د القاعده نه هم غټه خطره ده سوینه دغه دواړه ډلو په منځ کې کوم تعلق او ربط هم شته؟
بالکل دغه پروگرام کې بیا د وړاندې هم د ډیو ریډیو پروگرامونو کې دا خبرې شوې چې د وخت کې هر یو ډله تندروه ډله چې وستواله ډله ده هغه خپل ځان مضبوط خوتل غواړي د پیرس په خچ کله وشو نو هغه وخت کې د یمن القاعده را مخته شو ځکه چې لاغینه مخ کې داعش په میډیا کې ټول نه زیاته و خو که او کتل شي په پروګرام کې د ډاکټر عالم باین صاحب سره خبرې کولې نو هغه وی چې یمن کې القاعده ده د بیا عراق او شام کې داعش دی نایجیریا کې بوکو حرام ده او دغه سي پاکستان او افغانستان کې طالبان دي د ټول د اسلام په نوم باندې خپل حالي ځلې کوي
د نور ممالک ته هم رسیدل پاکستان کې هم تحریک طالبان پاکستان قومندانانو شپږ او خپل یووالي ورسره اعلان کړی دی او دغه سپا افغانستان کې هم بعض ګروپونه شته مګر دغه سداسې یو منظم ارتباط نشته د دې په مابین کې مګر په مقابل کې مخالفتونه هم زیاتېږي.
بالکل ګران اوریدونکو ډاکټر عالم پاین صاحب دا خبره وکړه چې کم هلې ځلې د دوی په خلاف کېږي نو بیا منځنی ختیځ کې چې کم مشران دي د مسلمان ملکونو هغوی مخالفت کې راوچت شوي دي او بیا د داعش په خلاف عملیات سیوا شوي دي.
د منوریدونکو کتونکو په خبرونه کې ساسو پام راګرځو یو بل ډېر مهم رپورټ راخته د اسلام آباد د پولیسو لخوا په سرخار اسلام آباد کې د شخصي او پرایوټ ادارو په حفاظت باندې مامور سکیورټي ګارډز ته یو خصوصي ټریننګ ورکړې شوې ده. د اسلام آباد پولیسو وایي چې په شمالي وزیرستان کې روان د فوزي عملیاتو لکبل د هواد په بیلابیلو برخو کې د ترهګرو لخوا د بریدونو د غیره نور هم زیاته شوې ده او هم د غوجدا چې په سرخار اسلام آباد کې د حفاظتي اقداماتو نور قوي کولو لپاره د شخصي او پرایوټ ادارو د سکیورټي ګارډز او اهلکارو ته د تربیه ورکولو د پروسه شروع کړې ده. د اورنګزیب خان زموږ د خبريال دی ویډیو رپورت کې بتاوست نور تفصیل باندې کوم
د اسلام آباد پولیسو د ترخګری خطر مخه نیولو لپاره نږدې اتلس مطبوعاتي ادارو دفترونو یا میډیا هاوسز شخصي سکیورټي تنانو ته د تربیه ورکولو فیصله کړې ده. د شخصي سکیورټي تنانو ته د تربیه ورکولو مقصد د ترخګرو لخوا ممکنه برید او درول او په دې حق لا قانون نافذ کونکو ادارو ته په وخت د سبرت اطلاع ورکول او حالات په قابو کې ساتل دي. د تربیه په حق لا د اسلام آباد پولیسو یو مشر سلطان اعظم تیموری وای
سرپیاز باپ کو پتا ہے کہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں اور ہمارے جو وزیرستان کے اندر اس وقت آرمی جو ہے وہ آپریشن کر رہی ہے تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ مختلف شہر کے مختلف علاقوں میں جو سیٹلڈ ایریاز ہیں وہاں پر اس کا ریئیکشن نہ ہو تو یہ چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں تو اس ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ جو ہے ہمارے منسٹر صاحب چودھری نثار صاحب نے منسٹر آف انٹیریئر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام گارڈز کو جو 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 بھی لگے ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر ایسے سافٹ ٹارگیٹس کے اوپر ان کو ہم ٹرین کریں.
دوی وی چے شمالی وزیرستان کے پوزے عملیاتو نپس یراوا چے دا ترخ اگر خارون کے دا بریدونو پا شکل اراد عمل وخی زکا داخلہ وزیر چودھری نثار پا وینا دا فیصلہ شوی دا چے دے شخصی سیکورٹی گارڈز تبا دا تربیہ ورکول کیگی کم شخصی سیکورٹی تنانو دا ترخګری پر ضد دا تربیه ترلاسه کړې ده هغوی هم په دې ډېر خوشاله دي او وای چې پولیسو لخوا یو ښه تربیه دوی ته ملو شوې ده او دې سره سره د پولیسو مرسته به هم د ترخګرو خلاف دوی سره وي.
سر فائدہ یہ ہوگا کہ یہ مطلب دھماکے والا اگر آتا ہے یا کوئی بھی ایسے آتا ہے تو اس کو جیسے انہوں نے طریقہ بتایا اس طریقے مطابق یہ مطلب ہے.
سول کو اس کا بہت فائدہ ہوگا جب وہ یہ سیکھیں گے تو ٹریننگ پولیس کی دیکھیں گے اور آلریڈی جو آرمی سے ریٹائر لوگ ہیں ان کا جو ایک بیسکلی ٹریننگ شدہ ایک رجحان تھا وہ تھوڑا تازہ ہو جائے گا.
فائدہ اس کا ہوگا کہ اپنے جانوں کو حفاظت کرنی اور دوسرے کی جانوں کو حفاظت کرنی، اپنے ادارے کی حفاظت کرنی.
دوی وی چی دا تربیہ دوی دا پارا ڈیرا خدا، زکہ چی یو خط تربیہ نے علاوہ دا پولیس و مرستا ہم دوی سرا پدے کے شامل دا. دا پولیس و وینا تر مخا دے میڈیا ہاؤسز دا پارا سیکورٹی تنانو موبائل فون باندے ودا سے نظام ہم وی چی ممکنہ دا ترخہ گرے خطر پا وقت فوری توگا پولیس و سرا رابطہ کولی شی. اورنگزیب خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو ٹی وی، اسلام آباد.
په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکې تحریک اولسی تحریک د سوري لاندې په سیمینار کې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناګانې کړې دي او وینا کوونکو ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبې سره په ملک کې د مور د مری سلوک کیږي. او دغه وینا کوونکو دا هم ویلي دي چې مرکزی حکومت د گوادر او د چین ترمنځ چې کومه د تجارت لار ده دغه د پنجاب لپاره بدلول غواړي، اگر چې دغه بیان د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید 13 ورځ رد کړی دی. په دې باندې نور تفصیل د ډیو رادیو خبریال حمید الله په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د اولسی تحریک لخوا تابع شوی دغه سیمینار کې د عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي او د پاکستان ورکرز پارټي د مشرانو ترڅنګ د مدني ټولنې غړو ګډون کوو. د کمپرس سیاسي ګوندونو مشرانو د یو سیاسي اتحاد په جوړولو زور راوړو چې د پاک چاینا تجارتي لارې د بدلولو حکومتي هڅه ناکامه کړي. د عوامي نېشنل ګوند میا ابتهار حسین وویل بلوچستان زیاتره سیمه بے برخه او بے گټه پاتې شي. د مدنی ټولنې غړي ایمل خټک وویل کچرې د پښتونخوا او بلوچستان د تجارتي لارې بدلیږي نو پښتانه او بلوچستان به په 13 مارچ د چین د صدر دورې په محل احتجاج کوي.
چې دې وخت کې چې دا حالات خراب شي او پښتانه ځوانان پښتانه ولسونه چې ضعیف دي، اقتصادي تور باندې تباه او برباد دي، د 25 دیش په کالو د ترنګرۍ کې دغه بالکل دغه ډېر اخري دغه د رسولي دي دیسه فلک د نوچت نه دي. نو ډېر ښه دا ده چدای دی فوری طور باندې زړه منځو پر سر مطابق برقرار ساتي او د 23 مارچ مخکې مخکې دی یو واده پالیسی لاندې ما سره را دال چې سنا په 23 مارچ باندې د چین د صدر استقبال د پښتنو بلوچ والا د تور جنډو سره.
د قومي وطن پارټي غړي هاشم بابر وویل د عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن پارټي مشران بعد صوبې د نور سیاسي ګوندونو د مشرانو سره په دې قومي مسله رابطه کوي.
د نواز شریف دا نه ویلار نه منو د کاشغر نه تم کا وعده کو امون کا با پیدا خپل پاتې کې دا فیصله هم کړی دا چې موږ اول خپل کې عام پرست سیاسي پاتې یو ځای کې چې دا عام پرست پاتو یو وسی اتحاد د دې مخنیوي به موږ په یو داسې طریقه کوو چې دو اور دای.
په بریفینګ کې اویل شو د لارې بدلول سره د کاشغر او گوادر ترمنځ مزل د دوانو اړخ د پاره به 1.5 کیلومتر اوږد شي او چین ته به یوځان دا هم اورسي چې هغه به د وستي ایشیا او افغانستان نه په وریست لارې زی. حمید الله وایي سب امریکا ډیو ریډیو په خبر.
د اسلام آباد های کورټ جج د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وجنې د کیس د غوړدنن کول او په دغه محل د سلمان تاثیر قاتل د وکیل څخه په عدالت کې د پښتنه شوې ده چې یو پولیس کانسټیبل ته د خپل عقیدې په بنیاد باندې آیا دا حق ترلاسه دی چې هغه پچا باندې هم د توهینې رسالت یا د اسلام د سپکاوي د خطرونو پوری کړي او دغه د مرګ یا د ژوند دغه فیصله وکړي. که داسې شوه نو هر تن ته به دغه اختیار ترلاسه شي او بیا په دغه هیواد کې د قانون یا د عدالتونو هیڅ ضرورت پاتې نه شو. په دې موضوع تفصیلي خبرې ترې کړې دي زموږ همکار محمد اکرام د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شاه سره دغه خبرو اترو ته تاسو پام راګرځو.
او دوی خو یو دا دریس پورته کړی دی چې د دوی موکل چې دی دنه دا بیان په زور اغستل شوی دی او بل دا چې دوی دا هم ویلي دي په عدالت کې چې د ممتاز قادری سزاتي دښمنۍ نه و د سلمان تاثیر سره. خو د سلمان تاثیر دا یو بیان مخې ته راغلو کوم چې هغه د توهین مذهب قانون ته یو تور قانون ویلو نو په دغه باندې د دوی موکل چې دی نو دا سي یو په تاو کې راغلو او د خپل دغه گورنر چې د حفاظت باندې امور دی وجلو. خو دغه دلایلو په جواب کې اکرام صاحب د های کورټ چې کم جستي جج دی شوکت عزیز صدیقی هغه د ممتاز قادری د وکیلانو نه دا پوښتلی دی چې دا اختیار ممتاز قادری له چا ورکړو چې دی په خپل اسپایي دی ملازم دی او دی یو تن مرتد وګرځي او بیا دی اوج دی نو دغه دا اختیار چا ورکړی دی. او بل یو بل مهم پوښتنه چې هغه کړی دی جج د ممتاز قادری د وکیلانو هغه دا کړی دی چې آیا کو دته دا پته هم لګی دا نو د یو عدالت کې ولی داغه خلاف څه قانوني کاروایی نه کولې سلمان تاثیر خلاف داغه خلاف یې درخواست ولی نه ورکو او دا اجازه جج ویلی دی چې چاته نشي ورکول کېږي چې هغه خپل ټوپک راواخلي او دا فیصله کوي چې څوک مرتد دی یا څوک مرتد نه دی. نو په دې باندې دغه ریمارکس چې دی د های کورټ د جج مخې ته راغلي دي. او په دې کې بل مهمه خبره دا ده اکرام صاحب چې اوسه پورې حکومت ته وکیل نه ملاويږي او حکومتي وکیل چې هغه د ممتاز قادری خلاف پیشي چې کوم اخیرانه اورېدنه هم درې کې شوې ده نو په هغه کې د اسلام آباد اډیشنل اډوکیټ جرنل پیش شوی دی خو د حکومت د طرف نه یو چې کوم باضابطه ټاکلی شوی وکیل نو هغه نه دی پیش شوی. سبا له اکرام صاحب د دې کې اورېدنه چې د اسلام آباد های کورټ کې دوباره کیږي.
او پیر ولایت شاه صاحب یو خو د پاکستان د انګریزي ژبې په میډیا کې په دې باندې سلیکل کیږي چې سمره په پاکستان کې دغه مذهبي جنونیت باندې او د دې ترڅنګ یو اوریدونکو ته کدا هم وای ته ممتاز قادری دا وختي نمائندګي او د هغه وکالت څوک کوي
د ممتاز قادری چې کوم نمائندګي د هغه دا وختي د لاهور های کورټ چې کوم پخوانی چیف جسټس دی خواجه شریف هغه کوي او د بل د های کورټ یو جج دی ریټایرډ جج دی هغه کوي. او د سره سره چې کلم ممتاز قادری د کیس اوریدنه کیږي نو په دې کې تقریبا شپیته اویا وکیلان چې دي هغه د دې لپاره پیش کیږي. او بل خوا ته چې کوم د مقتول دی کوم چې وجل شوی دی سلمان تاثیر نو دا کور والا چې دی اکرام صاحب نو هغه له یری نه باوجود د دې چې عدالت هغه ته نوټیس هم جاری کړی دی خو هغه په عدالت کې نه پیش کیږي. او دې کې دا یو خبر دی یادونه وړ ده چې په کال 2011 کې کوم جج چې ممتاز قادری د مرګ سزا ورولې و ځکه چې دا جرم د پرانا ورس کړل دي د خلکو مخ کې کړل دي او د دې د دنیا چشمدید گواهان دي نو دې کې بل څه گنجائش نو جج سره چې ده د مرګ سزا اورول و نو هغه جج اکرام صاحب د رکو د وجه چې دین هغه د پاکستان نه پتیخت کول باندې مجبور شوی دی. خو دا دی چې دلته کې کسورون کې دي کوم مطبوعات دي نو دا یو خبره هغه روچتي چې د ممتاز قادری چې هغه باندې جرم ثابت دی او د مرګ سزا ورته اورول شوی دی پاجل جیل کې هغه تا خصوصي سره سلوک کیږي او دا د تعلیم د اثر لاندې چې کوم دی هغه تبلیغ د اثر لاندې تیر ورځو کې اډیاله جیل کې بلن یو په خرامت شوی و چې یو تن بل یو د توهین مذهب په تور یو کې دی وجلو. نو دا دی چې دا رپورټونه وخت په وخت مخه ترازی چې د ممتاز قادری غونټي مجرمان دی یا ممتاز قادری وي نو هغه سره ډیر زیات خصوصي سلوک کیږي او هغه ته چې کومه سزا ده او راول شي سزا ده اغوم لا تر دې د ما پورې نه د عملي شری کرام
سره سمرا ډیر مننه پیر ولا شاه صاحب زمنګ سره د خبرو قبول.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اوري
کته هم ډاکټران وایي چې د صحت لپاره زیات غوړ خوراک او درون خوراک یا غوښه خوړل دا خنډي خو بیا هم زمنګا په سیمو کې د بلخصوص د پښتنو سیمه دوم چې هلته کې د غوخي خوراک ډیر زیات کیږي او په شوق سره کیږي او به دغه پخلی تر ټولو زیات تکړه او ماهر خلک چې ګڼل کیږي نو هغه د شینواری قبیله خلک دی او د شینواری تکیتا د چکم یو دغلته کې هوټل دی د ډیور ډیو خبریال ارشد مومن ورغله دی او هغه یو راپور تیار کړی دی نو راځي چې دغه ویډیو راپور ته وښو
د شینوارو ملمستیا او د دوی پخکړی خوراکونه په ټوله پښتنه ټولنه کې مشهورتیا لري او په خصوصي توګه د ورته پخلی د دغه سیمو خلکو لوی خاصیت دی د ګرد هواد هوټلونو کې د ورته تیارونکي به اکثر شینواری وي د پېښور رنگ روډ دی هوټل کې صادق خان چې شینواره دی د غوښې پخلی کوي او وای د ماشوموالی نه د هنر زده کړي
مال خپلته نه کټینګ کټ شوی تیار راځي زی بیا سیخونو کې چوما سیخونو کې چوا چوما سکارو ورته ولګوم کویلا نو بس مالګه ورته ورکړم او ویلګوم مالګه نه بغیر بل ایسم نور کو ورته تقریبا 35-40 منټ کې دا تیاریږي
ګل حسین شینوارې قصاب دی او وای د ورته کړی او روش پخلی لپاره د سرو بیل بیل اعضا په جدا جدا انداز پرکې
دا سیخ ته پر موږ د کمر په پړو خو استعمالو پړو دا شاتم لا ده د ګرد نه ولې داس مکس لګیږي نه بل یو دا شو بل خبر یو خل دمپو خل اوخر دمپو هغه ته روش وخه وای روش هغه کی مطلب چې روش دای شي مطلب روش ته 15 کیلو کم نه پخیږي زګه نه پخیږي چې کی مطلب لم مرشی او مطلب د غړیم رشی زګه لم رشی وونه به نه کیږي نو دې لپاره مطلب 15 کیلو نو چې هغه کی نیم کیلو لم رشی باقی کیلو نیم کیلو غانو وچی نو مطلب هغه روش هغه دونیم گیټه ته ته مغالي چې دا خو ته ونخره ما اول چې زه دا وه چې بالکل ونخره ما زه ډېر پیسې ورم یسوم نه خرمه زما سیو زخ کیږي بل هي زیاتره د جمعې پښمو مې کوم داخله دي دا زیات غره دي د برکور کې تکړه مو چا پکې ما
د دې پخلی په هوټلونو کې چې د هیواد کومه برخه کې هم وی رش لیدل کیږي او په خصوصي توګه د یخنۍ موسم کې خو ډیر زیات وی او نه چا وای په هفته کې یو وار د غوخه خوراک اهتمام لازمی کوي وړاندې به د غونډې د کلی حجرو کې کولی ولې اوس د ملګرو سره په هوټل کې رایوځي کیږي
نو لندې کوتل ورته خو ډیره خای خو بیا موږ چې کله پېښور لره شو نو دلته مر درومو موږ د ورته دلته هم خورو دا سړی چې موږ خو اکثر بس د غرو خلک یو نو بس د ساده خوراکونه ډیر کو د ورته چې خورو نو بیا موږ کې ډیر ښه هغه پیدا ویږي لکه خاص ټیم نه راکېخ کیږي او دا صحت لپاره ډیر ښه شی دی
پښتانه چې سختجانه او جنگیری یادیږي خوراکونه یې هم زر پخیدونکي او صحت بخښوي او ریتا د دغه خوراکونو لوی برخه ده د همکارا شمالي سره ارشد مومن وایس اپ امریکا ډیوره ډیو ټی وی پېښور
د میرمنو غږ
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان
تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري
مردونکو د ډیو ریډیو د ټي وي دا یو ساته خبرونه هم په دې ځکه باید پایته رسیږي او د دې خبرونې په وړاندې کولو کې ټیکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر شعیب زاده او انجینرانو کې وو جکسن او کرټس دغه مننه کوو د معمول خبرونه له هم دوام لري او د ډیو رادیو خبرونه ته غوږ وسی او د روستي خبرونه حال به تاسو ته زموږ همکارا ارم شاهزاد درکړي.
بالکل اشفاق، ما خو ته په شنواری د تیکو نه او دغه ورته د جوړولو دغه فندور ویډیو نه بشورو کې یقینا چې پسې مکه غونی مشبه د خلکو په خپل روټي غانه خړلې کټونو ته بختلې خو دلته خو زمغه غرمه نه دوه بجې کې دوه کې دیو خډې روګي کو
کدا ورکو چا کتلې زویم که په مړه خېټه ورته نه ستې
دانم خو وي
مخه ورته ځل کېږي
نو دانه چې د پیښور خو دغه خلا د شنواری چې سومره هم دغه ځای کې دغه هوټل دی او د دې په خپل خپل یو ډیره خاص مخصوصه طریقه ده.
بالکل ارم شزاد د سره سره به موږ اوریدونکو ته دا هم و چې د خپل صحت ډیر زیات خیال ساتي
او خو خو خدای خو
چرته څوک په صحت روغ او خوراک کوي او سره اکسرسایز او ورزش کوي نو خیر دی به خوري.
بالکل خو خبره ده چې خو خو په هضم دو کې هم ډیر وخت خلی خون خو ډیر کې مختلف طریقې دي مختلف ریسیپیز دي چې دغه د لارې دا تیاریږي پخېږي خو خو صحت هم خدا چې تاسو خیال ساتي. مجيب الرحمن مرازی او د نن ورځې د بلبلې دغه پروګرام بده توانه کو همکار وو زمونږ د خبرونه پروډوسر شعیب زاده ډیر مننه ورته کوو بدن سره د خپل ملګری او همکار اشفاق ومن سره د خبرونه نه اجازه خوړم خوشاله او باد اوسه نه لا پامم.